د سهار لس بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې مزنور یاس نوري هرکلی کوم. اور چې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال چې په فاریاب کې دی وایي دلته د جګړې اصلي لوری د پاکستان آی ایس آی دی. اسلام آباد بیا وایي چې افغان چارواکي دی دا ډول تورونه نن لګوي ځکه چې هغه پر یو بل اعتماد چې د اعاده کېدو په حال کې دی هغه ته زیان رسوي. په دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او په کابل کې د ترافیکي ستونزو په اړه مو د کابل خار د ترافیکو له مدیر سره خبرې کړې دي. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفي الله ستانکزی ته به غوښ شو.
سلام د خبرونو سره ټکی. پاکستان پرون په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر احضار کړ. د فاریاب په بالامرغاب ولسوالۍ کې د ازبکستان د وسلوالو مشر وژل شوی دی او پاکستان د هند تر کنټرول لاندې کشمیر بلتون غوښتونکي یوې غونډې ته رابللي. پوره خبرونه. پاکستان پرون په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر احضار کړ او په افغان رسنیو کې پر اسلام آباد د افغان سیاستوالو د تورنو لګولو د کمپاین په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د افغان ولسمشر اشرف غنی په وروستیو کې پر پاکستان انتقاد وکړ چې د وسلوالو طالبانو په مخنیوي کې پاتې راغلی او یو پلاوی اسلام آباد ته واستوه چې د دې هېواد له چارواکو وغواړي چې د هغو سخت دریځو وسلوالو په وړاندې اقدام وکړي چې له پاکستانه پر افغانستان حملې کوي. کابل د سې شنبې پر ورځ د افغانستان سفیر احضار کړی و او په ګډه پوله د اتو افغان سرتیرو د وژل کېدو د وروستۍ پیښې په اړه له هغه هېواد د وضاحت غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سکرتر عزیز احمد چودري په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جنرال مسازی ته له طالبانو د اسلام آباد ملاتړ تورونه بیا اساس وبل. د بهرنی چارو وزارت خبر پانی لمخې هغه افغان سفیر ته ویل چې دا ډول تورونه د دواړو هیوادونو ترمنځ باور او اړیکو ته زیان رسوي. چودري ویلي پاکستان تل هڅه کړې چې د تورونو لګولو لوبه مخه ونیسي. هغه هم داراس خغلی مساجد په ګډه پوله د درې پاکستانی ملیشو د وژل کېدو په وړاندې سخت اعتراض وړاندې کړی. د فاریاب په بالامرغاب ولسوالۍ کې د ازبکستان د وسلوالو مشر وژل شو. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم پرون چهارشنبه ازادي راډیو ته ویل چې په بالامرغاب ولسوالۍ کې د طالبانو د سرحداتو وزیر په اوږه لګېدلی او زخمي شوی دی.
جنگ موده اینجا جنگ غورماچو جنگ
خغلی دوستم هم در ازوی چی دلته په غورماچو لسوالی کی دا د قیصر اول مار جنگ نه دی دا جنگ د پاکستان لای سای سره دی. جنرال دوستم په فاریاب کې د پوزي عملیاتو مشري کوي. هم در ازویل چی دوی د پاکستان د استخبارات د اداري یعنی آی اس آی یو جنرال هم وژل شوی دی. د افغانستان د کرکټ الف لوبډله نن ماسپښین له سریلانکا نه د تلولۍ له جام سره هېواد ته رسیږي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډلې په سریلانکا کې کوربه ټیم ته په دوه څلور ورځنیو او دریو یو ورځنیو لوبو کې ماته ورکړه او د دواړو لوبو تلولۍ یې وګټله. د ښاغلي فضلي په خبره په افغان لوبډله کې ځوانو لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی او ویې کړه شول چې ځانونه تر سریلانکا لوبډلې پیاوړي ثابته کړي. او وروستۍ خبر هم ده چې افغان ولسمشر د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د شپږنویمې کلیزې په مناسبت یو شمېر فرهنګي څیرو ته د وزیر محمد اکبر خان عالی دولتي میډالونه ورکړل. ولسمشر او اجرایي رئیس پرون په ګډه له یو شمېر چارواکو سره په ار کې له هغه نندارتون لیدنه وکړه چې د افغان انځورګرانو او خطاطانو هنري اثار پکې نندارې ته ښودل شوی. په دې ډله کې د ازادي راډیو د تعلیمي پروګرامونو مسؤل عمان نیازی ته هم د غازی وزیر اکبر خان دولتي میډال ورکړل شو. بیا هم خرغلی پاکستان د هند تر کنټرول لاندې کشمیر بلتون غوښتونکي یوې غونډې ته رابللي چې ښایي دغه اقدام د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو هڅې له خطر سره مخامخ کړي. د کشمیر د بلتون غوښتونکو ویاند ایاز اکبر ویل په نوې ډیلي کې د پاکستان د سیاسي چارو د دفتر لخوا د اګست په 28مه جوړیدونکې غونډې ته رابلل شوي کسانو کې سخت دریځ مشر سعید علي شاه ګیلانی هم شامل دی. په همدې ورځ د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز او د هغه د هندي سیال اجیت دوال ترمنځ خبرې کیږي. په نوې ډیلي کې د پاکستان عالي کمیشن د کمیشنري د کشمیري بلتون غوښتونکو در بللو دفاع کړی او ویلي چې مخکې هم دا ډول غونډې جوړې کړې دي. د کمیشن د مطبوعاتو د چارو مسول منظور علي میمون ویل موږ له دوی سره مخکې هم خبرې کړې او دا کومه خاصه خبره نه ده. هغه زیاته کړه نه پوهیږي چې ولې دغه مسئلې دومره شور او زوږ راپورته کړی دی. له دوال سره له خبرو مخکې به سرتاج عزیز پر ګیلانی سربیره د حریت د کانفرنس له منځلاري یا معتدل مشر میرویس عمر فاروق سره هم خبرې کوي. هندي چارواکو ویلي چې دوی له دې کاره خوښ نه دي او مناسب عکس العمل به ښکاره کړي. د امریکا د استازو جرګې د دیموکراتانو مشر پرون ویل دیموکراتان کافي رایې لري چې د ایران د اټومي موافقې د ردولو په صورت کې د ولسمشر او باراک اوباما د ویتو ملاتړ وکړي. تاکل شوی چې جمهوري غوښتونکي راتلونکي میاشت یوې اعلامې په خپرولو دغه تړون رد کړي او داسې نښې ښودلي چې په کانګرس کې به د اوباما د ویتو په وړاندې مبارزه وکړي. د ډیموکراتانو مشرې نانسي پلوسي اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل که نن د ویتو په اړه رایه واخیستل شي ګوندې کافي رایه لري چې د اوباما د پریکړې ملاتړ وکړي. هغې په دې اړه چې څومره ډیموکراتانو خپل ملاتړ اعلان کړی له جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به راتلونکې میاشت د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د ګډون لپاره نیویارک ته لاړ شي. پوتین ښایي په نیویارک کې د امریکا د متحده ایالتونو له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل ولسمشر پوتین به د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې له باراک اوباما سره د لیدو لپاره د واشنګټن بلنې ته مثبت ځواب ورکړي. امریکایي بوکس وهونکی اتل روی جونز د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه پرون د روسیې د تابعیت د اخیستو غوښتنه وکړه او هغه هم غوښتنه ومنله. شپږ څلوېښت کلن جونز چې په څلورو مختلفو وزنونو کې د بوکس په ورزش کې نړیواله اتلولي خپله کړې د کرملین لخوا په خپرو کړو تصویرونو کې ښکاري چې هغه د کریمیا په بندري ښار سیوستوپول کې له پوتین سره چای څښي. جونز ویلي چې دی ګمان کوي چې د روسیې پاسپورټ په لرلو سره به په اسانۍ کولی شي دې هیواد ته سفر وکړي ځکه دلته خلک له سپورټ سره ډېره مینه لري. پوتین هغه ته هم ویلي چې غوښتنه منل شوې او دی به د روسیې پاسپورټ ترلاسه کړي. او د یوروزون د مالی وزیرانو پرون له یونان سره د مالی مرستې د پلان چې لږ تر لږه 95 میلیارد ډالر اټکل شوی لومړی برخه تایید کړه. د یوروزون د غړو هیوادونو پارلمانونو د دې پریکړې ملاتړ کړی دی. د دې پریکړې پر اساس به یونان 25.5 میلیارد ډالر ترلاسه کړي او به کولی شي چې د اروپا د مرکزي بانک 3.8 میلیارد ډالر پور پرې کړي. یونان یوازې د نن ورځې تر پایه وخت لري چې د اروپا د مرکزي بانک پور بیرته ورکړي. د اروپایي کمیسیون یو چارواکي پر ټویټر لیکلي چې یونان ته د مالی ژغورنې د پلان د لومړی برخې پیسو ورکول مهم اقدام دی او یونانی چارواکو ته د اقتصادي ثبات د ټینګولو موقع ورکړل شوی ده. او د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مو مننه.
له سفه ولستان غزینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. که خبرونه بیا هم غواړی ویل ولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مهم ده ازادي رادیو ټکی اورګ. ولانې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال چې په فاریاب کې دی وای دلته د جګړې اصلي لوري د پاکستان آی اس آی دی.
جنگ موده اینجا جنگ ورماچو جنگ بالا مرغاب و جنگ قیصر المار نیست، جنگ ما با آی اس آی پاکستان است.
اسلام آباد بیا وای چې افغان چارواکي دی دا ډول تورونه نه لګوي ځکه هغه پر یو بل اعتماد ته چې د اعاده کېدو په حال کې دی زیان رسوي. د افغانستان د خپلواکۍ د ګټونکي غازی امان الله خان چې پرونی په ټول هیواد کې په لمانځن غونډو کې عکسونه تسترګو کېدل او ډېره ستاینه یې وشوه میرمنې ملکه سرویا څوک ده. د امان الله خان لور ایندیا وایي
چون همسر قوی بود، همسر فامیده بود و بسیار کمک کرده شعر خود به ای رفاه.
در از دیگه پروانه پا دو همه نیمهی که دو اونیس پروگرامونه لرو ده انصاف پلتکه او حقیقت صده ده. حقیقت صده پا پروگرام که مدازل ده کابل خار که ده ترافیک استونزو پا اره ده کابل ده ترافیک و ده ریاست لی و چارواک سر خبری کرده.
ده جاده ده 15-30 هزار وسایت پوری جور سرده وست و لکه وسایت ده که پالیت که اشاری با نتیجه وقتی خلق رازی پشین چراغ که دریگی پشین چراغ چه بودر ما یاد ترافیک لبان زیزی.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې په فاریاب کې د دولت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د جګړې د چارو د تنظیمولو لپاره له څو ورځو راهیسې په فاریاب ولایت کې دی وایي چې د جنګ اصلي لوری دلته د پاکستان آی اس آی دی. جنرال عبدالرشید دوستم د ازادي راډیو له خبريال سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې دښمن ته ډیره ماته ورکړې ده. نور جزئیات د فرشته جلال زی پر پورته کړو.
ښاغلی دوستم پرون د فاریاب په غورماچ ولسوالۍ کې د ازادي راډیو خبريال ته وویل په دې عملیاتو کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې د یو جنرال وژل کېدل څرګندوي چې د جنگ روشه چیرته ده.
جنگ ما در اینجا جنگ ورماچ و جنگ بالا مرغاب و جنگ قیصر المار نیست. جنگ ما با آیسای پاکستان است.
دلته از موږ جګړه د بالا مرغاب قیصر او المار نه ده، بلکې موږ جنگ د پاکستان له آیس آی سره دی. د آیس آی یو جنرال چې قاری شیخ حاجی مولوی نمونه یې پر ځان ایښی و، وړمه ورځ په جګړه کې په سترګه ولګېد او ووژل شو. شاغلی دوستم وویل په بالا مرغاب کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو لخوا د سرحداتو د وزارت لپاره نومول شوی قومندان زخمی شوی دی. د ده په وینا په بالا مرغاب کې د ازبکستان د وسلوالو مشر قاري زبی هم په جګړه کې وژل شوی دی. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې د پوځي عملیاتو تر پای ته رسیدو وروسته به د حلقوي سرک د جوړولو کار پیل شي. جنرال دوستم پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې څرګنده کړه چې په نږدې ورځو کې به په کندوز کې هم فاریاب ته ورته پوځي عملیات پیل شي.
فقط فیصله شورای امنیت است، هدایت دکتر طیب اشرف غنی رئیس جمهور. بخیر، ما بسیار دلم میخوانه از اینجا کده خوبتر نتیجه را به دست میارم در کندوز.
په فاریاب کې د الماس فنون پوځي عملیاتو کې د ملي اردو عسكر، ملي پولیس او د افغانستان د ملي امنیت ادارې غړي ونډه لري. د ولسمشر لومړي مرستیال وویل په دې عملیاتو کې هماهنګي ده او زیاتې سیمې له وسلوالو نیول شوې دي. ښاغلي دوستم څرګنده کړه چې له فاریابه د وسلوالو د تیښتې د مخنیوي په خاطر تر هلمند چې پاکستان ته نږدې دی په لاره کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي.
د ولسمشر مرستیال عبدالرشید دوستم د ازادي راډیو د خبريال د پښتنې په جواب کې نن خپل واقعي ورځ دا او تاسو دلته د جګړې په لومړی کرخه کې یاست، آیا دلته هم دغه ورځ المانځي وویل؟
ما البته یه آزادی استقلال افغانستان برای تمام مردم افغانستان بالخصوص قوتای امنیتی ما تبریک میگم. ما هم بخیر همه پلانه داریم دمینجا تجدیل کنم همه روز استقلال افغانستان. بخیر ما همه تر پلان داریم، وظیفه که ختم شد کلگی اینا را اقریجه نظامه تیر بکنیم و این کلام پیروزی هستی.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستمو د افغانستان د خپلواکۍ شپږ نویمه کلیزه په پرون په ټول هیواد کې په شاندارو مراسمو سره ولمانځل شو. د لومړی ځل دی چې دا ورځ په دغه سې مراسمو سره لمانځل کیږي. د هیواد په مختلفو ولایتونو کې په دې مناسبت مراسم جوړ شوي وو او خلکو خپلې ولولې او خوښي څرګندولې. د کابل ښار اوسیدونکو هم دا ورځ په شاندارو مراسمو سره ولمانځله.
ماشي د خپلواکۍ ورځ ولمانځو. غازی امان الله خان د انګریزان نه خپلواکۍ د افغانستان خپلواکۍ ترلاسه کړې وه. د امنیت په اساس موږ راوتي د افغانستان ټولو وګړو ته د دې ورځې مبارکي وایو چې هیله لرو چې د ټول هیوادوالې خپلواکۍ ولمانځي. د امنیت په اساس موږ راوتي چې هلته د عیدګاه جماعت کې خپلواکۍ ته ټول خلک راټولېږي او خپل ویناوې تر سره کوي.
نن خوشحالي ده په اړه دکانونه بند کړي، مارکیټونه بند کړي، سلاړو مکرانو ته خو میدان وي تلو ډیر وګړو ډیر ستړم سبینه ګرځم بس اته بجو.
نوم ملک راز محمد غازی د ننګرهار ولایت د شینوارو د چیند ولسوالۍ د انکشافي شورا رئیس ما چې ترڅو یې پات یو افغان مطلب ده افغانستاني
زمانو مولی محمد کندوز ولایت والله چې ام سیل کوم او ام بیرغونه خرسوم یو دو درې سودانی مې خرس کړی
د سهار نه
وو د سهار نه ماشومان یې مخلي د ټولو بلډونو کې زور شته ان شاء الله.
د افغانستان د خپلواکۍ شپږ نویمه کلیزه پرون په ټول هیواد کې ولمانځل شوله. د افغان ښځو مبارزې د دې سبب شو چې د هیواد په تیر تاریخ کې خپل ځای ثابت وساتي. په دې ترڅ کې د غازی امان الله خان میرمن ملکه سوریا هم یوه له هغو میرمنو څخه ده چې د مشروطیت په غورځنګ کې او همداراز د امان الله خان په ریفورمونو او کړنو کې کارنامې نه هیریدونکي دي. حمیده هارون عثمان د ملکه سوریا د ژوند او دغه راز د امان الله خان د دورې په اصلاحاتو کې د افغان ښځو د پرمختګونو او په دغو پرمختګونو کې د خپله د ملکه سوریا د رول په اړه یو راپور چمتو کړی دی.
د امان الله خان په مشرۍ د لومړي مشروطیت او د هیواد د سیاسي خپلواکۍ تر ګټلو وروسته افغان خوځو وکړی شو چې یو شمیر جنسیتي ازادۍ ترلاسه کړي، چې په هغې کې د حجاب د لرې کولو مسئله، زده کړې، په ټولنیز سیاسي او اقتصادي ډګر کې د ښځو برخه اخیستنه او د واده کولو د نظامنامې تنفیذ شامل و. خو د ښځو په برخه کې په دغو ټولو اصلاحاتو او پرمختګونو کې د شاه امان الله خان د میرمنې ملکې سرایا رول مهم ګڼل شوی دی. د شاه امان الله خان لور شهزادګۍ اندیوای
البته بسیار زیات شونه
هغه ځکه چې ډیره پوه او غښتلې میرمن و، د خپل میړه سره یې مرسته کوله.
ملکه سرایا په دمشق کې زیږېدلې وه او تر 15 کلنۍ به یې په عربي ژبه خبرې کولې، خو تر هغه وروسته کله چې له دمشق نه د هغې کورنۍ افغانستان ته راغله نو ملکې سرایا نورې ژبې هم زده کړې. ملکه سرایا په 1913 میلادي کال کې له ځوان شهزادګي امان الله خان سره واده کړی و. هغه زیرکه، د روښانه فکر لرونکی او د وینا خاونده میرمن ګڼل کېده او په ترکی، فرانسوي، عربي او دري ژبو غږېده. د امان الله خان میرمنې ملکه سرایا چې د محمود طرزي لور وه، د ښځو د هڅولو او پرمختګ هڅې یې کولې. د امان الله خان لور شهزادګۍ اندی له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې ویلي چې مورې ملکې سرایا د اونۍ یوه ورځ میرمنو ته ځانګړې کړې وه او په دربار کې به یې له هغوی سره په کتنو کې ټینګار کاوه چې ښځې باید لیک لوست وکړي او خپلو ماشومانو ته هم زده کړې ورکړي. په دې ترڅ کې ملکې سرایا د مستورات په نامه چې اوسمهال د ملالۍ لیسه ده، د هیواد د نجونو لومړنی ښوونځی پرانیستلو، چې وروسته یې بیا خپله هم میرمنو ته دغه ښوونځي کې زده کړه ورکوله. همداراز د ښځو د ماشوم زیږولو لومړی روغتون هم په همدې دوره کې پرانیستل شو. په ټولنه کې د افغان ښځو د رول د بدلېدو په لومړنیو هڅو کې ملکې سرایا د استقلال په جشن کې د دفاع او داخلي د وزیرانو له میرمنو سره یو ځای پرته له حجابه برخه واخیسته. د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاده شهلا فرید وایي
هغه انګریزانو په هغه وخت کې دوی څنګه چې موږ په تاریخ کې مطالعه کړي داسې عکسونه یې خپره کړل د په ټولنه کې چې تنا د انګریز او مخ څیره د ملکه سرایا وه، چون ټولنه نالوستې وه او ملایان متاسفانه همیشه منفي رول لوبولی. د هغې نه په سوې استفادې سره یې ټولنه او ملایان دې ته وهڅول چې د امان الله خان په ضد مبارزه وکړي. بالاخره د دوی هڅونه تر قیامه پورې، تر د ناکامۍ پورې او تر دې سره د پورې ورځې.
په 1928 میلادي کال کې د نجونو د لومړني ښوونځي پرانیستل، په 1922 میلادي کال کې ترکیې ته د نجونو لیږل، د ارشاد و نسوان د جریدې خپرېدل، له شپږو نه تر یولس کلنۍ د نجونو اجباري زده کړې، دا ټول هغه څه و چې ځوان پاچا امیر امان الله خان د ښځو لپاره د ملکې سرایا په مرستې او همکارۍ ترسره کړه. د علومو د اکاډمۍ غړی او تاریخ پوه استاد حبیب الله رفیع وایي
او د دې په مشرۍ د مستوراتو مکتب جوړ شو چې دا یو لوی انقلابي ګام و. او علاوه د هغې نه د ارشاد النسوان جریده د دې تر نظر لاندې خپرېدله او د عملي ژوند کې دا په سفر کې د حضرت امان الله خان سره ولاړه او د شپږ میاشتني سفر کې د ده سره ملګرې وه. همداراز په نورو مسایلو کې هم دا مخکښه وه او ښه رول یې درلود.
د جولای په میاشت کې ملکې سرایا د حجاب د لرې کولو په هکله یوه مقاله ولیکله او له هغې وروسته شاه د لوړ رتبه مامورینو ښځې قصر ته راوبللې او په نورو هیوادونو کې د ښځو د ازادۍ په اړه ورسره خبرې وکړې او ویې ویل چې که میړونه یې دا ازادي نه ورکوي نو حق لري هغوی په ګولۍ وولي او دا به شخصا وسله د هغوی په واک کې کیږدي. د 1928 میلادي کال د سپتمبر په 15 نیټه، د 1908 لمریز کال د سنبلې له شپږمې نه تر 14مې پورې د پغمان په جرګه کې شاه د نوي تمدن او د نسوان د حقونو په اړه خبرې وکړې او په رسمي توګه د ملکې په توګه د ملکې سرایا پاتې کېدل، د تعدد زوجات او د واده د سن په اړه یې غوښتنې رد شوې. همداراز شاه چې په 1928 میلادي کال کې په پغمان کې د خلکو له استازو سره خبرې کولې، د واده د ټاکل شوي سن او د ودونو د تعدد په هکله وغږېد چې د خلکو د استازو له سخت غبرګون سره مخ شو. خو شاه هم په دې برخې کې ستر قیمت ورکړ. میرمن شهلا فرید په دغه جرګه کې د ملکې سرایا د هڅو په اړه وایي
په تحریری بڼه یې دوی ته خپلې غوښتنې د ښځو غوښتنې جرګې ته ورسولې، مګر دا چې ولې په جرګه کې دا جرګه کې د دوی مسله د مات سره مخ شوې، هماغه منفي ذهنیتونه او د دښمن مداخله وه چې دوی په دې ونه توانېدل چې هغه مسایل تر اخره پورې لیږي.
د تاریخ په لړ کې هر کله د افغان ښځو حجاب تر یوې دینی حکم ډیر د سیاستوالو د سیاسي قدرت یوه وسیله او د نارینه و د واکمنۍ سمبول ګڼل کیږي. په تیرې یوې پیړۍ کې په افغانستان کې له هر سیاسي بدلون سره یوځای همدا مسئله د باسوړ توده مسئله او د اختلاف او تضاد نه ډکه مسئله ګڼل شوې ده. خو له ملکي سرایه پرته اسما طرزي، رقیه ابوبکر، کبرا نورزایی، زینب سراج، شفیقه سراج، صالحه فاروق اعتمادي، نفیسه شایق مبارز، معصومه وردک، بینظیر هوتکی د افغان ښځو د سیاستوالو ښې بېلګې دي چې د ښځو د برحق حقونو د ترلاسه کولو لپاره یې هڅې کړي دي. د امیر حبیب الله کلکاني په دوره کې د شاه امان الله خان د دورې ټول اصلاحات له منځه ولاړه او له هغې جملې څخه د ښځو په ژوندانه کې هم بدلون راغی او یو شمیر درباري او ښاري ښځې چې له دغه راز بدلونونو او په ټولنیزو چارو کې له ګډون برخمنې شوې وې بې برخې شوې.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میزنه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه خواهده نمانی، ندیمانی.
د آزادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د آزادۍ په څپو کې د اونیس پروګرام وخت دی، له دریو بجو تر پنځو بجو پورې مه هیروئ. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او د موضوع په ارتباط له میلمنو او چارواکو پوښتنه وکړئ او هم خپل نظر د آزادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. آزادۍ راډیو هره ورځ اورئ چې د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوو. په ټول افغانستان کې مو په 1290 منځنیو څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اورئ. مخکې مو د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم څرګندونه واورېدې چې په فاریاب کې ازادي راډیو ته کړې وې. هغه په فاریاب کې ازادي راډیو ته وویل چې دلته د جګړې اصلي لوری د پاکستان آی اس آی دی. دوستم له څو ورځو راهیسې په فاریاب ولایت کې دی او د دولت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو چې سیمه ییزې ملیشې هم پکې ګډون لري د جګړې مشري مخته وړي. دغه راز د پاکستان چارواکو هم په دې د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه عکس العمل څرګند کړی دی. د اسلام آباد او کابل ترمنځ پر یو بل د تورونو لګولو د ناندریو په ترڅ کې اسلام آباد پرون په د افغانستان سفیر جانان موسازی اظهار کړی وو او هغه ته د افغانستان د دولت او افغان رسنیو لخوا پر پاکستان د تورونو لګولو او په ګډه پوله د خپلو دریو ملیشو د وژل کېدو په وړاندې خپل اعتراض وړاندې کړ. تر دې مخکې کابل ورته اقدام کړی وو. جزئیات له پېښور د ازادي راډیو د خبري ریال زبیح الله شفق پر راپور کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی او په دې وروستیو کې د افغان دولت او افغان رسنیو لخوا پر دې هیواد د لګېدلو تورونو او د رواني میاشت په 14 نیټه پر پوله د خپلو دریو ملیشه ځواکونو د مړینې له امله ورته احتجاج کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په کابل کې د پاکستان سفیر احضار او د غوتو تنو افغان سرحدي ځواکونو د وژنو له امله ورته احتجاج کړی وو چې د دوشنبې په ورځ په کونړ کې د پاکستاني پوځیانو د درنو وسلو د اندخت له کبله وژل شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبري کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسازی احضار کړی او د افغان دولت او رسنیو له خوا د تورونو پر ډیورنډ کرښه د خپلو دریو ملیشه ځواکونو د وژنې له امله ورته سخت احتجاج کړی. د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه په دې اړه کاږي. د بهرنیو چارو وزارت سیکرتر اعزاز احمد چودھری افغان سفیر ته ویلي چې دا ډول تورونه به د دواړو هیوادونو خپلمنځي اړیکو او هغه باور ته زیان رسوي چې دواړه هیوادونه له تېرې سمودې راهیسې د ودې لپاره سختې او پرله پسې هڅې کوي. د دغه وزارت چارواکو همداراز د افغان دولت هغه تورونه رد کړي چې وایي پاکستاني پوځیانو په کونړ کې پر افغان ځواکونو ډزې کړي او 8 سرتیري وژلي او زیاتوي. د پالیسۍ له مخې پاکستاني ځواکونه جګړه نه پیلوي بلکې یوازې د ځان دفاع په صورت کې جګړه او ډزې کوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې وروستیو کې پر پوله تاوتریخوالی د پخوا په پرتله زیات شوی چې په نتیجه کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. له بلې خوا د سیاسي او سیمه ییزو چارو یو شمېر کارپوهان د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې وروستیو کې پر یو بل بې باور کېدل د دواړو هیوادونو لپاره زیانمن بولي او ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو مشران د موجودو ستونزې د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. د سیاسي چارو کار په مشتاق یوسف زی لازادي رادیو سره په خبرو کې وایي
دا خلک د خپل لدې خو مشتاق او خپل مشتاق بیا چې هغه دا وایي چې د پاکستان او افغانستان مینس کې کوم تعلقات ښکې دا فاصلې سیوا کې دا تاسو خپل سیوا کې خو دې کې د ټول ملکونو مشران او دا حقیقت هم نه چې دا مشکل د تشتا په کار ده چې دوی سره کېږي دا چې کوم تشتاکي چې د دې حل کول لپاره سناره غوري
کله یو خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا هیواد بل افغانستان سره د خه غونډیتوب پالیسۍ ته دوام ورکړي او هیلای سرګند کړي چې افغانستان به پراتونکو کې پر پوله دا ډول پیښو مخنیوي وکړي او له پاکستان سره به یوځای د دوړخیز وړیکو د پراختیا لپاره کار وکړي. خو له بلې خوا بیا افغان دولت وایي چې پاکستانی پوځیان له تیرو شاوخوا 15 کلونو راهیسې د افغانستان په یو شمېر سرحدي ولایتونو راکټي بریدونه کوي چې په نتیجه کې لسګونه کسان وژل شوي، ټپیان شوي او بې ځای شوي دي. که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دغه اقداماتو په خبرګون کې څو ځلې د پاکستان سفیر احضار کړی، خو د دغه وزارت د چارواکو په وینا تر دې دمه لا کومه مثبته نتیجه نه ده ترلاسه کړې.
و امرول چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر احضار کړ او هغه ته د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو چې پاکستان په وروستیو کې بیا تورن کړی دی په افغانستان کې د امنیو په پیښو خپل اعتراض وړاندې کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر ویلي دي چې دا ډول تورونه د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان رسوي او هم پر یو بل اعتماد هغه اعتماد چې د اعاده کېدو په حال کې دی هغه زیانمنوي. مخکې مو واورېدل چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم په فاریاب کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د جګړې د تنظیمولو د چارو لپاره له څو ورځو راهیسې په فاریاب ولایت کې دی. هغه وویل چې دلته جګړه د جګړې اصلي لوری د پاکستان ISI دی. له بلې خوا د بلخ اوسیدونکي هم شکایت کوي چې په یو شمېر سیمو کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. د چاربولک، چمتال او دلالت آباد ولسوالیو قومي مشرانو او د دغو سیمو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو شمېر او فعالیتونه تر پخوا ډېر شوي او د سیمه ییزو پولیسو په مرسته له خلکو څخه عشر او زکات ټولوي. مجیب الرحمن حبیبزی پرې له مزار شریف راپور لري.
د چهاربولک، چمتال او دولت آباد ولسوالۍ اوسیدونکو په دغه سیمو کې د دولت مخالف وسلوالو د نفوذ له زیاتوالي څخه شکایت کوي. د چهاربولک او چمتال ولسوالۍ اوسیدونکو او قومي مشران وایي چې همدا اوس مهال په دې سیمو کې نسبت په خواته د دولت مخالف وسلوالو فعالیت په کراتو زیات شوی دی او دوی عملاً د ګادګول، جویشیر او پنجدری سیمې په خپل ولکه کې لري. د بلخ ولایت چهاربولک ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې همدا اوس مهال وسلوال مخالفین د چمتال ولسوالۍ نیمایي جغرافیه تر خپل تصرف فلاند لري او له همدې سیمو څخه په استفاده په چهاربولک او نور سیمو حمله کوي. د چهاربولک ولسوالۍ یو قومي مشر کریم یې پاړه وایي
او دریب مناطق شاوروز
موږ په سیمو کې د دولت مخالف وسلوالو فعالیت زیات شوی دی. په چمتال، چهاربولک او دولت آباد سیمو کې په مراتبو د دوی فعالیت پراخ دی او دوی خلک واهی ترڅو ورته عشر او زکات ورکړي. د محلي پولیسو قماندانان هم له دوی سره د مرستې په منظور له خلکو څخه عشر ټولوي. په دې ولسوالیو کې قومي مشران وایي چې د دولت مخالف وسلوال د محلي پولیسو په مرسته له خلکو څخه پیسې او عشر ټولوي. دوی وایي چې محلي پولیسو ته جذب شوي سن خپل قانوني سن نه دی تکمیل کړی او د بی تجربهګۍ لامل د جنگ پر مهال لاسیمو تختی. د غوی پانچ دولت باید د محلي پولیسو لیکو ته مسلکي او با تجربه کسان جذب کړي. په یاد سیمو کې د دولت مخالف وسلوالو د فعالیت په اړه د 25 کال تیموراک او ارزنکار سیمو څو تن اوسیدونکو داسې وویل
طالبان از منطق ما
طالبان له خلکو څخه عشر ټولوي، پر خلکو حکومت کوي او څوک چې مشکل لري دوی یې پاړه محکمه او پریکړه تر سره کوي.
و جنگ افزارا بخرن
طالبان اول
طالبان مزایل سیمو کې له خلکو څخه او له هغه کسانو څخه چې لږ سرمایه لري په جبر زور او وضعیت سره پیسې اخلي او خپل قدرت او نفوذ ته توسعه ورکوي. دولت نشته چې مخنیوي وکړي.
بیتنو
یک بانه دیگه بانه میکنه. د بلخ چهاربولک ولسوالۍ اوسیدونکو په خپل سیمو کې د غیر مسؤول وسلوالو له موجودیت څخه هم خبر ورکوي او وایي چې دوی هم د خلکو په ځورونو او وضعیت لاس پوري کوي. په عین وخت کې بیا د بلخ سرپرست استوالی ویان منیر احمد فرهاد وای چې په یادو سیمو کې تردمه د دولت مخالف واستوالو فعالیت نه دی محسوس شوی او نه هم په یادو سیمو کې د محلي پولیسو د بدرفتاری راپور دوی تر رسیدلې تر څو په دې اړه اقدامات تر سره کړي. خغلی فرهاد یې پاړه داسې وویل په یادو سیمو کې د محلي پولیسو د بدرفتاری پړه مخته راپور نه دی رسیدلې او همدارنګه د واستوالو مخالفینو فعالیت هم نه دی محسوس شوی. په داسې حال کې د بلخ ولایت اوسیدونکي په دې ولایت کې د وسلوال مخالفینو د فعالیت زیاتوالي په اړه شکایت کوي چې د بلخ په ګاونډي ولایتونو کې هم خلک د وسلوال طالبانو د حضور د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي.
د بلخ ولایت یو شمېر سیمو د اوسیدونکو اندېښنې مو واورېدې چې وایي په سیمو کې په دې وروستیو کې د ناامنۍ پېښې زیاتې شوې دي. ازادي راډیو اوري چې هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
حکمت الله له کندهار ولایت څخه لیکي چې زما له ولسمشر اشرف غنی څخه غوښتنه ده چې موږ له پاکستان سره سوله نه کوو ځکه چې پاکستان زموږ غټ دښمن دی تل دی وي افغانستان. دغه راز محمد فهیم د میدان ولایت د میدان له ولایت څخه د میدان وردګ له ولایت څخه لیکلي دي چې ما له ازادي راډیو واوریدل چې که دوستم له جنگونو بیرته کابل ته ستون شي نو ښایي د مارشالۍ لقب ورکول شي. زه نه پوهیږم چې د مارشالۍ لقب په څه مانا. محمد فهیم ته باید ووایو چې موږ داسې کوم راپور تر اوسه پورې نه دی ورکړی او په اوازو او ګنګوسیو هم راپورونه نه ورکولو. تاسو مننه چې موږ ته اسمسونه پیغامونه راستوئ، موږ هرومرو درته خبرو. په افغانستان کې لس نیمې بجې دي. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو خو اوس به بیا هم صفي الله ستانکزي ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
پاکستان پرون په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر احضار کړ او په افغان رسنیو کې پر اسلام آباد د افغان سیاستوالو د تورونو لګولو د کمپاین په اړه اندېښنه څرګنده کړه. جمهور رئیس لومړی مرستیال جنرال دوستم وایي د فاریاب په بالامرغاب ولسوالۍ کې د ازبکستان د وسلوالو مشر وژل شوی او په روانه جګړه کې د پاکستان د استخباراتو اداره ISI لاس لري. د افغانستان د کرکټ حلف لوبډله نن ماسپښین له سریلانکا نه د اتلولۍ له جام سره هیواد ته رارسیږي. افغان ټیم 2 ورځنۍ او 3 ورځنۍ لوبې له سریلانکا ګټلې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ازادي راډیو د پښتو تعلیمي پروګرامونو مسؤل عمان نیازی ته د هغه د انځورګرۍ په خاطر د وزیر محمد اکبر خان دولتي مډال ورکړ. پاکستان د هند تر کنټرول لاندې کشمیر بلتون غوښتونکي یوې غونډې ته بللي چې ښایي دغه اقدام د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو هڅې له خطر سره مخ کړي. امریکا د استازو جرګې د ډیموکراتانو مشرې نانسی پلوسی پرون وویل چې د ډیموکراتان کافي رایې لري چې د ایران د اټومي موافقې د ردولو په صورت کې د ولسمشر براک اوباما د ویتو ملاتړ وکړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په راتلونکي میاشت د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د ګډون لپاره نیویارک ته لاړ شي چې ښایي له هغې وروسته واشنګټن ته ورشي او له ولسمشر براک اوباما سره هم وګوري.
لاند خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. دغه راز پلانډ خبرونه کوم واوریدل چې د ازادي راډیو د تعلیمی پروګرامونو د برخي یو زموږ یو همکار اومانیازي د ولسمشر اشرف غنی لخوا د خپلواکۍ د شپږنویو میکلیزی په ویال د وزیر محمد اکبر خان مډال ترلاسه کړ. اومانیازي د ازادي مجله جوړوي. هر ورځ د مجله تاسو د جمعې په ورځو اوریدلی شئ. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. په حقیقت څه دی پروګرام کې مو دا ځل په کابل ښار کې د ترافیکي ستونزو په اړه د ترافیکو له مدیر سره خبرې کړې دي. خو مخکې له دې چې دې اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي یوه نړیواله موضوع راخلو. ناتو موسکو ته خبرداری ورکړی چې په اوکراین کې د هغو بیلتون غوښتونکو پر مختګ به چې د روسیې ملاتړ کوي او د نورو سیمو د نیولو هڅې ورته ونزغمي. جزئیات د فرشته جلال زی په راپور کې اوري.
ناتو په خبر پاڼه کې ویلي چې د دې تړون 28 غړو هیوادونو په اوکرين کې د وضعیت د خرابېدو په اړه په بحث کې دا د روسیې مسؤلیت ګڼل شي د اوکرين بحران ته سیاسي حل پیدا کړي. ناتو د اوکرين په بحران کې په ټولو شکلو خوا وژغ کړی چې لزغمه کار واخلي او د کړکیچ په پای ته رسیدو کې مرسته وکړي. ناتو ویلي چې د اوکرين په خاوره کې د بیلتون غوښتونکو وسلوالو نور پرمختګ به د نړیوالې ټولنې لپاره د منلو وړ نه وي. په وروستیو ورځو کې د اوکرين په جنوبي ښار ماریوپول کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو بیلتون غوښتونکو په جګړه کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. د ناتو تړون په دې بحران کې پر ټولو خواوو غږ کړی چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ته وخت ورکړي چې په سیمه کې خپل کار په پوره امنیت کې او له خنډه پرته ترسره کړي. په اوکرين کې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د ځانګړي ماموریت مشر الکساندر هیک پرون یو خبري کانفرنس ته په سیمه کې د وضعیت په اړه وویل:
On both sides of the contact line there are accumulation of military hardware.
دا کرشې دواړو خواوو ته درانه پوځي وسایل موجود دي. موږ کرشې ته نږدې د پوځي روزنې مرکزونه هم لیدلي دي. موږ همداراز لیدلي چې دواړو خواوو ته د ځواکونو او وسایلو د زیاتولو هڅې روانې دي. د اوکرين په ختیځ کې د 2014 میلادي کال د مارچ له میاشتې راهیسې نښتې روانې دي چې لږ تر لږه 6400 تنه تر اوسه پکې وژل شوي دي. په همدې حال کې ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین راتلونکې میاشت د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون لپاره په نیویارک ته ولاړ سي. ولسمشر پوتین شای په نیویارک کې د امریکا د متحدو ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پر نوویل چې پوتین به د باراک اوباما د لیدنې لپاره د واشنگټن بلنې ته مثبت ځواب ورکړي. د روسیا او امریکا روابط د اوکرين په ختیځ کې د مسکو د لاسوهنې او د کریمیا د الحاق له امله خراب شوي دي. مسکو د اوکرين په ختیځ کې بیلتون غوښتونکو ته د وسلو ورکولو او په سیمه کې د خپلو عسکرو د ځای پر ځای کولو رپورټونه ردوی.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د خبرونه مو د هلمند ولایت یو اوسیدونکو ته ځانګړي کړی ده. امان الله د هلمند مرجی ولسوالۍ اوسیدونکو دی چې وایي محلی پولیس له دوی څخه په زور پیسې او غنم اخلي.
منم امندم بارز دي ته هلمند زرا د مرجول سالي
مشکل هم څه
مشکل مې خو ځان هم ته و چې د مرجول سالي کې د وستې بولاک په نامه چې اول بولاک دی دا بولاک چې دی نور بولاکونه چې دی یو مسل لري هغه یو کپیسي کار شي د دې کې اوله هغه جناخي دلته چې موږ یو مش په آزاد او په پنده خبره ده چې دوه مسلین دی یو د بولاک په سر کې دی یو په پاک دی دا بولاک که سره هم لازم مش پیسې اخی دا پای دم لازم مش پیسې مش پیسې اخی
د چی شي پیسې تاسو نه اخلي
بس و موږ دا سیا نه تاسو مش پیسې راکوي نه چې 500 روپۍ انور دا شنه کې هغه وای خدای واس بل چر څه دی واکه هغه نو څه نه وای دا غنم پور واخ باندې پر دې شیر باندې خپل مان غنم ورکو نور کله پیسې موږ دا سی چې عدل تا کوم بل تیم شو را د وس د تانی هم د تراشي وست موږ سره واسم نه دا کوس موږ لار شو د سپانو د غوښ موږ د غو کو د موږ سره داسې زلم چې موږ سره دغه موږ براس موږ درې مور موږ د کور څنګه ته خپل ټکان کوي موږ په وار وار تکرار به ولي او بته په ډیر زاري او په ډیر غم ځانون جا
لکه چا د محلي پولیسو
بل دا محلي پولیس نه خاص وست یو کس نه دي چې د محلي سو د یو کمانډان ته چې ورکو دوا کمانډان اندي وست
د کمانډانان څه نوميږي
یو د بخمامت په نامه دیږي یو د بردا په نامه دیږي
د بردا تو هغه در کور نه 1500 افغانۍ یاره میاشت اخلي دواړه
نه 2500 افغانۍ خځه اخلي
2500 پر کور میاشت که اخلي
ګوره د مثال ته بیا داسې دي د ماجد بیا داسې یو سدی دی مثال سدی سل جریبه ځمکه ده سل جریبه ځمکه دا پنځو جریبه ځمکه چې یو مشتت دی دغه یو مشتت چې بیا دی پنځو جریبه ځمکه لري په دې پنځو جریبه ځمکه کې بیا یو مشر دی په دا پنځو جریبه ځمکه بیا شپږ جریبه جوړ شوي دا شپږ جریبه باندې پنځه پنځه سوه کلدارې دوه نیم سوه افغانۍ مشاخصه ده خو کلدارې هم شل جریبه مثال پنځه سوه کلدارې دوه نیم سوه افغانۍ او کله چې غنم ورسېږي شلمانه غنم اخلي
پارکور شلمانه یا په ټول هم دی زر جریبه ځمکه
نه په شپږ جریبه باندې شلمانه اخلي
دا محلي پولیس اخلي
بله دا محلي پولیس دی
امنیت قومندان ته تاسو ویلي او حکومت ته مراجعه کړې
بله خوځانې په وارو وارو مو دا دغه کړي دي دا بولاکو مشران ته مو ویلي دا ولي هغه ته دي دا اوس کوم د کوم باندې شروع دا هر یو خپل د کوم سر ورالي ځکه اوس که موږ په بولاک پاتې مثال دوه درې سدی دي په دې کې کوم بازیان دا شروع ده اوس بولاک سر کې د زموږ بولاک سري دا ډېر قومونه کښې دي مثال کاکړانسته نورچستا لیزستاه لکوزستا د تڼیسته دلته په دې بولاکو پای کې تل جریبه ده د تڼو ځمکه ده دا د تڼي چې دي په یو بولاک دي دی د بل بولاکو مسول پېځان کړي نو خو غټ مشکل همدغه دی چې د مرجې ولسوالۍ امنیت قومندان دوی ته غږ نه کوي د مرجې ولسوالۍ دوی ته غږ نه کوي چې اوس دا مشکل هلته وی چې نور په اوبو د بولاک اوبو باندې چې اوبه راځي د حکومتي اوبه پر ځمکه لګېږي نور داسې یو ستا راسې دوی خوري وایي دا زموږ ده مګر نور په غمو په دغه که پیسې راسي دی نه وکړي مثال اوس د دې چې بیا نه اخلي اوس د تڼۍ ځینې ځینې اخلي
اوس یې تاسو غوښتنه څه ده تاسو حکومت نه څه غواړئ
موږ د حکومت نه دا غواړو په دې بولا کې یو مسؤل وټاکي هم په دغه بولا کې چې یو مسؤل وټاکي موږ به دا د یو مسؤل امر یوسو
دغه پیسې چې دوی تاسو نه اخلي دا په کوم نامه اخلي د څه دپاره دا پیسې تاسو نه اخلي مالیه اخلي څه اخلي
په دا نامه باندې خورجان نظام داسې زه ولاړم چې یو عسکر علي ما یو ورور ته وویل ول غنم را بخښه کوه ول غنم را هغه چې زه چې ورغلم ما ورور چې غنم د کې مې خواکو هغه یې بره په چپړه ووهه زه چې ورته راغلم مال ووځي مال پر څه شوه برول د ول چې غنم نه راوړم مال دا مسله زموږ نه ده هغه چې وکښې وو مال سره مسله زما سره نه سیل کولی چې هر څومره زور وایي ته دا مسله ده سره نه سیل کولی ته دا غنم د ده سره څه شي ورکړې
موږ دغه ستونزه د هلمند د مارجې ولسوالۍ له امنیت قومندان عبدالکریم اخندزاده سره طرحه کړه
په دې اړه تر اوسه موږ ته نه څوک اریست شوی دی او نه په دې اړه چا تر اوسه کومه ادعا کړې ده او موږ د خپلو کشفي ارګانو د لارې بعضې وختونه اوس خدای سي ستاسو خوا څه هم دا خبره یادورې شوه نورو مطبوعات هم موږ ته دا خبره یادورې کړې ده نو موږ بیا پر هغو باندې دغه کشفي ارګانو څخه په دې اړه معلومات غوښتي هم په دې اړه موږ ته هېچا معلومات نه دی راکړی عوامو خلکو ته موږ دغه وینا ده او دا د خبر ورکو د خپل ستاسو د لارې یا د نورو رادیوګانو یا تلویزیون د لارې چې که هر څوک په سیمه کې دغسې ناوړه چلند کوي باید امنیه قومندانۍ ته راشي تر څو وتوانېږو د هغه لاس د دغه ناوړه چلنده څه کوتاکو
تاسو خو پوهېږئ چې په یو شمېر سیمو کې طالبان د خلکو نه وشر اخلي د غنمو په نامه او خلک هلته ډېر په عذاب دي ځکه د خلکو هغه ټوله استوبو د هماغه کرونده ده یا هماغه د غنمو حاصلات دي دلته دغه خلک هم داسې ادعا لري چې ګوند مالی پولیس د دوی نه غنم هم اخلي د فصل په وخت کې ولې په هر صورت یې دغه مسله څنګه ده تاسو اجازه ورکوئ چې مالی پولیس سره له دې چې د حکومت نه تنخوا اخلي معاش اخلي د خلکو نه غنم واخلي یا د دوی حاصلات
یا هیڅ وخت موږ د خپل مالی پولیس موږ د مرګې په سطح تقریبا پنځه سوه کسه شاوخوا کې مالی پولیس لرو او هغه هر څوک خپل امتیاز او تنخوا لري د موټر دپاره تیل لري او دوی چې کومې سیمې ته موږ استوو داخل په مرجع کې د هغه جلا سفر خرڅ ورکوو یعنې دوی ته هغه عشه ګرمه یا عشه ورکوو هېڅ دوی ودې ته احتیاج نه دي ضرورت هم نه لري و دا نه سم وایي شاید یو نیم کسان په کښې داسې وخت یې داسې ظلم یا کړی یا د ځانه سره یې تصمیم نیولی خو چې څه وخت چې موږ په خبر شو یا کوم دوست یا ورور موږ ته ودرېږي د مرجع هر سړی چې انشاءالله په وخت زمان کې موږ هم رسیدګي کوو ام هغه هر څوک چې که مالی پولیس وي که ملي پولیس وي که هر شخصي موږ راګیروو
قومندان صاحب وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې دغه خلک ګرچې دوی ادعا کوي چې تاسو ته یې مراجعه کړې ده او درغلي دي امنیت قومندانۍ ته وایي چې دغه بخت محمد او بارداد دوی دوه قومندانان دي چې د دوی دغه عمل دوی نشي کنترولولی یا نه یې کنترولوي نو تاسو څه وایئ چې خلک تاسو ته مراجعه وکړي تاسو به څومره دوی سره همکاري وکړئ دغه مشکل به حل کړئ
په هر وخت کې انشاءالله دغه سم دوه قومندانان چې دوی ادعا پر لري
دغه د شغت ګروپونه خاص لريم چې اوس موږ وایو چې دا غټ ګروپونه دي موږ دوی ته دغه وینا ده او دوی ته مو دغه ویل دي د مرجع د کمانډان امنیه په صفت چې په هر وخت کې دوی کولی شي زموږ دروازه د دوی پر مخ خلاصه ده چې راشي بیا موږ دا خلک نه پرېږدو دغه شیانو ته حتی که خپله متوانۍ ونه رسېږي د خپل امنیه کمانډانۍ سره په تماس کې کېږو تر څو دا خلک راګیر کړو او عدلي او قضایي ارګان ته یې سپارو ځکه چې زموږ په وسوال پوځ په قانون او مقرراتو کې هیڅ دا شیان شته نه نو زموږ خپلو دوستانو ته دغه وینا ده دا به د دوی یو نوه همکاري چې زموږ سره یې وکړي په دغه عقله موږ ته پر وختو زمانې پلاره کړي او راشي زموږ سره په تماس کې.
یعنی تاسو دا ژمنه کوئ چې که دغه کړنې مالي پولیس هلته وکړي تاسو به دوی ته جزا ورکړئ؟
انشاءالله زه وعده ورکوم او زما تر اوسه پورې د مردې ولسوالۍ کې لږ وخت کېږي یعنې د پنځو شپږو میاشتو شاوخوا کېږي چې زه د مردې د قمندان په صفت دنده اجرا کوم دوی ته دغه وعده ورکوم چې انشاءالله د وخت لپاره که زه یم که نه یم د دغه خلکو سره به موږ د قانون په چوکاټ کې دغسې چلند کوو چې بل وخت به دې شیانو ته زړه نه ښه شي.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو طرحه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت څه دی د خبرونې درنو مینوالو و مو غوښتل په دې خبرونه کې د کابل د ترافیکی ستونزو په اړه د کابل د ترافیکو مدیر ښاغلي مال پاسوال اسدالله سره مرکه ولرو. مدیر صاحب ښه راغلاست خبرونه ته.
مننه تاسو نه.
مدیر صاحب په سر کې کراته په کابل کې د ترافیکو ستونزو په اړه وایي تلفات د ترافیکي پیښو له امله نن سبا په کابل کې څنګه دی د لوړېدو په حال کې دی او کنه د رقمېدو په حال کې
دا یاد سات ترافیکی په مورد کې باید تاسو وکم چې کال په کال د سات ترافیکی کمیږي نفوس زیاتیږي وسایل زیاتیږي او دمو ګراف د سات ترافیکی کمیږي دا وزنه یې عمل ادا ده چې اوس تقریبا په یو سلو سلور پنځوس مکاتب د ښار د کابل کې دمو استادان زیات تدریس مقرره ترافیکی ته درس ورکوي دا په خپل ډیر اکثرا مخکې کالو کې دا اکثرا د موږ حادثه ترافیکي د ماشومان تشکیلوي چې اوس لا الهام بیخي ګرافیتی څوې ده کم څوې ده او په دوم قدم کې نو دا په اکثرا وزارت خانو کې د میډیا له طریقې میډیا صوتي او تصویري اوس تقریبا پاته تلویزیونو کې د موږ استادان زیاته تدریس مقرره ترافیکي درس ورکوي دا خو صرف د ډریور لپاره نه ده مقرره ترافیکی د ټول شاملین ترافیک ته پاره ده طبقه ونا طبقه ذکور ماشوم د کارسو ټول شامل دي ترافیک ده شاملین دي ترافیک بعد ټول د مقرره ترافیکی نه بعد بهرماندی بعد زده چې د کور نه به خطر تر وظیفه یا تر هغه ځای چې کومه واده یا هر مسله چې خپل خپلوان کړی سره کوم به خطر لرته سره کوم به خطر به تر راشي دا د ټول د پاره ده په دې ته بعد کې دا و تلویزیونو کې هم ډیر زیات سودمن دی او ډیر مفاد رسولی او ډیر ګټه رسولی او زموږ ګران وطنانې په مقرره ترافیکي کې ډیر وارد شوی دی په همدغه خاطر زموږ ګراف بیا د سات ترافیکي کال په کال
بدلیږي. جناب مدیر صاحب د جواز سیرونو او دغه شان د موټر چلونې د لایسنس په برخه کې پخوا ویل کېدل چې فساد موجود دی او ځینې کمیشن کاران موجود دي چې هغوی پیسې اخلي او هغه کسان چې اصل موټر چلول زم نه دي هغوی ته لایسنسونه ورکول کېږي د موټر د جواز په برخه کې. همداسې اوس دغه پروسه څنګه ده په یو څه په کار شوی دی؟
تاسو ته معلومه ده چې تقریبا د اتیا امزانه موږ درې امزا ته رسولی ساده سازي په خپله فساد له منځه وړي. یو چیرې چې یو کار ساده وي هغه مشکل نه ایجادېږي خلک هېڅ مجبور دته نه دی چې پیسې ورکړي. د کمیشنکار په مورد کې موږ سره کمیشنکار نشته یو تعداد اشخاص افرادی چې د محاکمې ثلاثنه وکالت اخیستي د درې شرکتونه د پنځه شرکتونه د لس شرکتونه هغوی ته موږ څه نشي ویلی ولې هغه محاکمه ورته حکم ورکړی چې دا وکیلې به توکیل ده د پنځه شرکت د څلور شرکت د اووه شرکت د اته شرکت هغه ته څوک څه نشي ویلی ولې چې هغه قانوني اسناد لري نور نو کمیشنکار دلته نشته دی فقط
لوړو پوستونو کې خو به بل شکه چې د فساد چون کومه خبره نه وي ولې په ټیټو ردو کې هم دغه موضوع تر اوسه پرېشته
خو د ما ارز دا د استاد خپل راغلی یاست دلته خلک راغلي په حدود 2000 کسان استاد سلار زده تاسو رحمل اعظم درسخانه ته کدي چانه چا یو روپیه خستی زه مقصر منای شامل درجه اول مشکلات و دې کې دا چې وستا ته معلوم ده چې د مو کمپیوټري پليټونه جوړیږي اوس موږ سره وسایت ولاړ دي درې وستا یو انجن یو شاسی یو رنگ یو ماډل په دې کې مقصد ترافیک دی اوس ولاړ دي دوا موټر یو رنگ یو ماډل یو انجن یو شاسی یو پليټ تاسو شرک دی پولیس ولاړ دي وخت چې پليټ کمپیوټري جوړیږي دا لیسنس خود په خود سم مشکل نه دی موږ سره ستا دی هغه لیسنسونه چې د بهر د مو تر راغلي هر کال په حدود 3000 لیسنسونه موږ تر لیږي د 3000 نه کسل جول د اصلي نور ټولې جادي دي په سلسله د وزارت خارجه وزارت داخله داسې په سلسله موږ تر راځي موږ بیرته په همدغه سلسله باندې بیرته جواب وو چې دا جالي دی دا اصلي دی اوس اسنادونه موږ سره ستا دی دلته ډېر لیسنسونه جالي موږ سره ستا دی نو د دې په اسوګو جواب وو خو هم اداره د ترافیک نه دی هم پیسې لاړ دغه سړی هم اورو عزت دی سرنوري ته معرفي کېږي بندې دا جالو ته تا ته مانو ته ګروپ دی مافیا پلیټونه جوړي په خارج دي د
سره مخنیوي ولې نه کیږي
خدا خدای دې ترافیک او دا ورګانې کشي هم په باندې خبر ده تقریبا سو ګروپونه نیول شي دي تر اوسه پورې تاسو تاسو به خدای چې جرمي سنگین شپته جوړي پلیټ چې جلال آباد کې فرمایش ورکړو ټول هغه کسانو سره دی ځای پلیټ سره ونیو نو دا هر اوره چې دا هر وو اداره د کشي او ورګانې امنیتی ریاست امنیت ملی مات د گرفتار کړي جنایم د جرامي سنگینم هر اداره د کشفی د کار کړي تر اوسه د موږ نراسمن پښتنه کړي چې دا اصلي دی اجالي نو د څه پليټونه جوړي چې اکثرا د مشکل ده د شناخت هم ډیر مشکل ده
وای کی چې ځنی بي پليټ موټر لا هم چې کم کم قاچاق کیږي مثلا نور موضوع امنیتی موضوعاتو کې ډیر خېل هم دي همدغه بي پليټ موټر دي څنګه بي پليټ موټر ته په خار د کابل دننه کې اجازه ورکړي
د ماردا د ماده د شریعت قانون ترافیک اجازه دار موټر چې نه واردي کې پنځل اسوځي مطابق ورکړي چې دا زی ګمرک ته خپل موټر ګمرک ته درایي هوا ته یو شپې ورځي هغه د دغه مرکز د اسلام قلعه نه د تورغونډې نه د شیرخان بندر نه معلومات کی چا دا موټر ستاسو له بندر ورسوي 100% مسول شوی 50% 80% 100% که کم مسول شوی دلته نور مسولات دلته ورته ځنی اخلي دغه نه پاست راځي معاینات تخنیکی ته نه ول ورته پلیټ ورکو بیا معاینه کو کول معاینه وکړو بیا پلیټ ورته ورکو اول دا موټر هلته ګمرک کې چې اسناد ورته ورکول کیږي راځي ریاست ترافیک ته د ریاست ترافیک نه موږ ته راځي موږ معاینات تخنیکی ته لیکو خو تاسو وایي چا ول دی پلیټ وخت ګمرک ته لاړ شي یا ول ګمرک ته لاړ شي بیا به راشي د
خو تاسو ویل کیږي جناب مدیر صاحب چې ځنی زوروا کی دي چې باوجود دي چې غټور ملایم در شي موږ پلیټ نه لګي
موږ دا نه راځو دا زوروا کی دی رنگ شمار خره دي یو پنځه یالاس کسبې
نو ول پاغوي ول قانوني
او شرط قانوني تدبیر تاسو هم دا اوس تاسو باندې لیدل خارته وځي د ګارنیزون د قومندانۍ امنیت د امنیت ملي د پولیسو د ترافیکو مشترکاً پوسټي جوړې شوی دي د مشترکاً عمل کې یا تاسو په د دوی په هغه کې څارنوالان هم شته دي یو نفر نماینده دی چې څارنوالي دی هم بشره دا د مکمل څه چې توري شیشي دي څوک چې اسناد لري څوک چې خپل پلیټ نه نسبې څوک چې بي پلیټ ګرځي دا ټول وسایل وسام دا اوس دا پروسه دا ما درې
تاسو منه چې دا شی موجود دی بل
خو باز وخت امکانات ستاسو چې په کنټرول کې ونو شي پس کنټرول یو څه پوسی او دا خو نظر نور وکړو کې ډیر کم شي وي پنګو شمار ماده ته چې مشه چنګو شمار یو څه واسطه به هم دغه سي نور دا ټول پاک شي وي دي او دا ادامه لري مطلق په دې ارتباط کې یا ته حکم د جلالت ما به سبي جمهور موجود دی
د ترافیکي اشاره په اړه مو پختل په یو شمېر سیمو کې ترافیکي اشاره شته ولې زیاتره واټونه او سرکونه وس هم ترافیکي اشاره نه لري
ما ویل چې دا جدي د 15000 وسایته پورې جوړ شوی دی وس ولکه وسایته د کې پالیس کې اشاره به نتیجه ورکړي خلک راضي پښین چراغ کې دریږي پښین چراغ چې ودرې ما دې ترافیک له باندې ځي
نو په نور هیوادونو کې هم مثلا کدا سي ترافیکي اشاره له سرغړونه کې هغه جریمه کې
تاسو صاحب نور هیوادونه صحیح ده په پنځه کالو کې د 500000 نه 1 میلیون ته ورسید نفوس د 200000 وسایت نه اوس تقریبا 100000 وسایت ته ورسید هغه کال په کال جادې ورته جوړ کړي نفوس یې سره دي ورته پارک جوړ کړي ورته جاده جوړ کړي ورته زراعت نس کړي دا یو ځم په دات سلور پنځه یا دیا شپږ یا اته کالو کې څومره نفوس درته راغی
د حل لاره څه ده مدیر صاحب
د حل لاره دا ده چې دا جدي باید معیاري شي
جدي معیاري نشي شریک
عرض مې دا ده چې اوس زموږ زګنانو نه فعال دي راشد وسایل چې کم څه موږ زګنانو نه فعال وو
یو ورسې پوښتنه هغه ده چې مدیر صاحب ویل کېږي ځینې شکایتونه رسېدلي چې د ترافیک ځینې کارکوونکي په واټونو کې د چلوونکو سره د دوی چلند حتی داسې دی چې کله وهلو ټکولو ته هم دغه رسېږي آیا تر کومه پورې د ترافیکو یو افسر ته حق لري چې موټر چلوونکی ووهي
داسې خو تاسې پوښتنه نه کوي چې په روزمره څومره ترافیک دا د زورګویانو د بعضې افراد اشخاص له طرفه وهل او ټکول خوري شفاخانې ته ځي لاسې ماتېږي پخې ماتېږي په پخه باندې موټر تېروي دا خو تاسې نه وایي د خلکو ستونزې وایي خو د ترافیک ستونزه باید تاسې بیان کړي سږ کال اضافاته د سل نفرونه د ما شفاخانه کې بستر شوي دي یا پزې ماده یا لاسې ماده یا پخې ماده یا پخې خطه شوی دی همدا اوس لرم چې تا ته وښیم چې پخې خطه شوی دی چې د موټر ټایر د
په کومه باندې پښتنه وشي نشته ترافیک کې تاسې قانوني دی
ولې کړی ما خو عرض موکه چې موږ هغه مرجې د قانوني ته سپارلای په خو خپل وخت او زمان سره خو دا مشکل دی یعنی عامل څوک دی د جنگ یو څوک چې قانون ته دغه هغه عامل دی جنگ دی که څوک قانون په ځان باندې نه تطبیق کوي هغه عامل دی جنگ دی ترافیک نه دی ترافیک وایي دغه جن حرکت وکړه کوجی کې دی ترافیک دی خانه نیسی ترافیک څه وکړي ورته ګل وړاندې کی کاغذ عمل زشتونی کی جان مقابل طرف خسر خپل قانوني مؤاخذه ده که موټر قاعده ول دي اوس یو څوک موټر یې توت کی او چیزه شارک ته وړم هغه و چیزه نه زم ورکه یو قدم لر خدا باید قانون تطبیق کی یو چا ته چې تا د لیسانس وخت پوره ده تا د جواسیر وخت پوره ده ولې نه تم دي ده
نو قانون تطبیقول وهلو ټکول دي
نه خو ما نه ده په دې کې موږ چاته نه وای چې څوک او تاسو کله چې کوم مستند لري کوم اسناد لري مې ربونی چې موږ خپل معذب ته چې دیار ځای دیار منطقي دیار نایا چا چې ما ته شکایت کړي یا خپل تل لایم یا بل څوک مې لګل چې بررسی وکړي آیا مقصر ترافیک دی یا جانب مقابل ده که مقصر ترافیکی مطابق د قانون توشه مې ورته ورکړي اختار مې ورته ورکړي اختار بازار چې کار مې ورته ورکړي حبس کړی مې ده همدغه قانون همدغه شی ایجابوي نو داسې چې مشکلات ډېر مشکل دی یو څوک چې په یو جاده کې درېږي تاسو ته معلوم ده دا د موږ تاسې ورونه دي د موږ تاسې عزیزان دي د وطن بچیان دي د سهار پنځه بجې نه چې راځي تر لس بجو د شپې پورې بیرې ده چې مولا یا استراحت ولري بیرې ده چې یا وخت دی استراحت ولري همدغسې فول ټایم د پنځه بجو نه تر لس بجو د شپې پورې وظیفه اجرا کوي چې کوم حادثه منځته رانیسي کوم مشکل پیدا نیسي کوم پیښه منځته رانیسي نو د دوی قدر عزت په کار ده د دوی دا د وطن بچیان دي او تاسې چې وګورئ مازدیګرې قسم به خدای چې وینم د ما د مزله نه وینې ساسې دا بیچارهګان خولې دریشي ټول سره خاورې سره بیا هم کرا ولاړې اشاره ورکوي تاسو په همدغه ګرمي کې لس دقیقې ودرېږي همدغه یو چاره کې او دوی چې سهار نه راځي تر ماخوستانه پورې درېږي
مننه مدیر صاحب تاسو
موری رخصت را کوا نلی پریدم در څخه موری رخصت را کوا زم در څخه سلام در تخا موري رخصت را کو زم در تخا بسینا پوری مر گئی تللای بو قوالا می دا جنت گټلای دا کوم د مور دی چاته پریګ دی هغه رنزور خور دی چاته پریګ دی هغه ما شمرور با دی وری لم لګي دنړی دړی کور دی چاته پریګ دی سمولوی ساده زلمیان غولوی څوک جنت څوک ایمان غولوی چتا جنت
شان غلوی ستا مولوی دی خپلی شونه کوی دی خارجانو عدتونه کوی کئی زامن دی کئی زوانی لوری پول پا خارج که تالیمونه کوی زوید بلد پار ازان وجنا خپل جماعت کی مسلمان وجنا زل مور کئی دی پوی جران وجنا راتلو لگی ما شمان وجنا راتلو لگی ما شمان وجنا راتلو لگی ما شمان وجنا ستا مولوی خوز من کورونا سوازی کلی باندی سوازی خارونا سوازی بزگران وجنش نفصلونا سوازی مسلمان وجنی جماعتونا سوازی وای پیسی لپاکستان راولی پکور سر چلو روس چلی ران راولی گت دبل پتور جانکڑی زویا کخپل تربور مر پخڑنکڑی زویا مور دی شدی در تا بخلی ندی کلاس دی چاپو وینو رنکڑی زویا شو گیرو میں یہ لوئی کڑائی مزا زوید خدای روی میں دروڑائی مزا ماپ پلو قسم در کر